ستړي مشه د مشال ریډیو په دې یو ساعت خبرونه کې دا خټک در سره ما او په خبرونه کې به تاسو ته د پښتو ژبې د شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان سره یو مرکه در اورو. دا مرکه د مشال خبريال نجیب الله الوخیل کوي.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
درنو او قدرمن اوریدونکو سلامونه. موږ دازل د مشال رادیو د اوګدو او تفصیلی راپورونو په سلسله کې د پښتو ژبې نوموتی شاعر پیر محمد کاروان د ادبی او ټولنیز ژوند په بیلابیلو برخو دا راپور چمتو کړی دی. پیر محمد کاروان چې د خپل شعر د نوې بڼې له امله په لر او بره پښتونخوا کې خلک په ځانګړي ډول روڼ اندي او فرهنګیان شاعرانه عظمت ته قایل دي. د خوست ولایت د تڼۍ په ولسوالۍ کې زوکړه شوې او اوس هم له خپلې کورنۍ سره په خپل پلرني ټاټوبي کې استوګنه لري. کاروان معاصر شعر ته د ځانګړو ترکیبونو په ګاڼه پیلې یوه بېله ژبه، د نویو نازکو او عجیبو غریبو خیالونو یو بېل جهان او بالاخره له انسان او طبیعت سره د مینې او عاطفې د موجونو یو سمندر ورکړی. د پیر محمد کاروان په شاعرۍ کې د کلیو بانډو او غریزو کاروانونو صمیمیت او درنښت له ورایه جوت دی. موږ په دې تفصیلي راپور کې پیر محمد کاروان سره د هغه پر شاعرۍ، نثر او ډرامه لیکنه باندې په تفصیل سره خبرې کوو او دې راپور ته مو د پښتو ژبې د یو څو نوموتو سندرغاړو سندرې هم راټولې کړې کوم چې د کاروان کلامونه یې سندریز کړي دي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
دا مشال رادیو ده.
جناب کاروان صاحب، په پیل کې له تاسو مننه کوم چې موږ ته مو د ځانګړې مرکې لپاره وخت راکړه. فکر نه کوم ستاسو شخصیت او د فرهنګ په ډګر کې مو اوچت مقام د اضافي معرفت او توصیف محتاج وي. خو په طبیعي ډول به اوریدونکي دې ته لیواله وي وپوهیږي چې کاروان صاحب شاعري کله پیل کړي او د دې لارې هڅوونکی او مشوق څوک وو.
قربان شما ولخو مینه او سلامونه د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو ته. الله تعالی دې ټول په امن او امان کې ولري، خوشاله ولري، غم درد لري وساتي. الخیل صاحب محترم، شاعری خو داس خبره ده چې دغه انسان باندې الله تعالی ډېر لوی پیرزوینه کړې دي. کنه هر څوک چې هر انسان په خپل مافي ضمیر کې چې ځیر شي او خپل ګریوان کې وګوري، بیا دا پته ورته لګي چې زه کوم کار دپاره ډېر جوړ یم. نو ماشومتوب نه مې شعر و شاعری سره نسی مینه پیدا شوه. زه چې ماشوم وم چې لږ پلدی کلس پوه شوم، دیني کتابونه مې ولوستل، په جومات کې مې سبق ویلو، مکتب ته به هم تلمه او هلته په کلي کې به مې دا د مشرانو نه دا پښتو فولکلوریکې افسانې دا به مې اورېدې، د ښاپریانو افسانې به مې اورېدې. بیا به ما داسې تصور کول په هماغه ماشومتوب کې چې کاشکې دغسې زم په ښاپریو پسې لاړ شم، کوی کتاب ته لاړ شم ښاپری ما سره مینه وکړي، ما سره راشي، یا شهزادګانو به چې کومې کیسې لرلې. نو د دې کیسې کیسو تاثیر هم راباندې وو. بیا داسې هماغه پښتو هغه وختونو کې چې ودونه به وو، سندرې به وي، ډولو اتڼ به وو، دې هم راباندې اثر کولو، پښتو لنډۍ هم ډېر راباندې اثر کولو. نو هغه وختونو کې ما په د ګلستان سعدي فارسی بهترین کتاب ده کنه زموږ تاسو په دیني نصاب کې ما هغه وختونو کې وو، دې کې به هم داسې حکایتونه وو، وړو وړو شعرونه به پکې وو، ما ته به خوند راکولو. او تر څنګ یو ساده کتاب و پښتو رشید بیان یې نوم و، تاسو به لوستی وي. او نو دې کې به هم دغه د دین خبرې وي، داسې وړې وړې مسالې به پکې وي، دا به په نظم باندې په شعر باندې وي. او بیا چې لږ پسې غټکی شوم، لیک لوست کې لکه شوم، ځینې نور کتابونه هم پیدا کول. خوست ته به چې راغلم هلته یو دوه کتابخانې وې، نو دغه د پېښور کې چاپ شوي کتابونه به ارزانه وو په دې زیړو کاغذونو باندې. کنه دې کې به پښتو کیسې به په شعر باندې هم وي، همداسې به هم وې. دا کیسې مې بس داسې وبله چې دا به مې لوستې، ټولو به مې یادېدې. نو دا بیا مام دا هغوی په تقلید باندې، یا د لنډیو په تقلید باندې، یوه نیمه کړۍ به مې لیکله، یوه نیمه منظومه جمله به مې لیکله په کم عمر کې، دولس دیارلس کالو به وم. نو بیا وروسته ورو ورو پسې د پښتو شعر مطالعه هم شوه. نو ورو ورو پسې بس شاعرۍ ته دغسې اصطلاح شاعرۍ په جهان ورګډ شوم. نو دا چې یا ښه ورګډ شوم یا پات، خو خلاصون مې نه ترکېدلو. نو هغه شعر راته داسې په اصطلاح لکه یو معشوق، لکه یو پیر داسې ملګری مې شو.
مننه جناب کاروان صاحب، پښتو ژبه کې ستاسو شاعري او ستر نوم ده. د شاعرانو سره په پښتنو کې ودا هم وي چې لومړنی شعر مو کوم یو، خو زما پښتنه دا ده چې د اولنۍ شاعرۍ کوم شعر مو په یاد دی کله چې ستاسو کورنۍ دوستانو او ملګرو مو پیل کې شاعري واورېده، د هغوی غبرګون څه ډول معلومېده؟
ولا الخصم محترم، نو زموږ په کلی کې خو ما داسې څوک نه پیژندل چې یو څوک د شاعر وي یا د کتاب څښتن وي، دا خبرې خو نه وي. خو دغه نورو ما چې کوم کتابونه لاسته راوړل، دا به ماته داسې ښکارېدل چې که دا له کوم بل جهان نه راغلی دی. ښه، او دغه شاعر چې دا کتاب لیکلی دی یا لیکوالې لیکلی دی، هغه به ما داسې ویل چې دا به د خوبونو په یوه جزیره کې اوسیږي. نو ما کله په وطن په کلي کې مې په هغه وختونو کې چا ته شعرونه نه دي ویلي، که نه چې لږ لږ پسې د کتابونو مې پسې چاپ شول، بیا وروسته خو مې ویلي دوستانو ته ملګرو ته. خو اولو شاعري چې ما ځان سره کوله، نو ما یوازې ځان سره کوله، بس لکه هغه زړه مې پرې خوشحاله ولو. د لیلا او مجنون کې سبا مې چې اورېده مثال، نو هغه به مې په تصوراتو کې راتلله، نو یو نیم شعر به مې مثلا ویلو یا د کاپریانو کیسې. داس خاص څوک نه و چې ما ورته هغه وختونو کې چې د اوله شاعري وه زما ساده شاعري وه چې زه خپل شعر چاته واورم.
جناب کاروان صاحب، شاعران شعر الهام بولي او الهام به په دې هم وي چې کله ناکله ډېر ساده او کلیوال سړی خوندوره شاعري کوي، خو یو ډېر پوه کس فکر نه کوم دوه جالب بیتونه ولیکي. پوښتنه مې دا وه چې ځینې کسان د شاعرۍ لپاره هم ریاضت اړین بولي، که اړین وي د شاعر ریاضت څه ډول دی؟ ځان ته کینی مراقبه کوي او که د خپل ایډیال شاعر د شاعرۍ مطالعه او پر هغې فکر ته وخت ورکوي؟
داس خبره ده الخلص محترم چې دغه زموږ خلک دغه الهام چې دی دینه داسې یو ډول آسماني تصور ترې اخلي. ها، خو خبره دا ده چې الهام یوازې په شعر کې نه دی، په هر څه کې دی. په یو لوبغاړی ته هم الهام کیږي د یوې لوبې، یو فزیکدان ته هم کیږي. موږ تاسې دغه د ساینسدانان لوستي دي چې دوی مثال په یو څېړنه باندې بوختي، په یو اختراع باندې بوختي، په کې ګنګ شوي دي، تصادفي خوب یې لیدلی دی، هغه د خوب ذریعه دوی هغه خپل اختراع یا خپل هغه څه چې کسبوي هغه کسب ته رسیدلی دي. خو خبره دا ده چې د الهام هم داسې دی چې مثال لکه موږ مجنون یادولی شو، مجنون چې په لیلا سره دومره خدایي مینه پیدا شوه چې نور پسې د امیر زوی و پسې لیونی شو، خلکو به ماشومانو به په کاڼو ویستلو، خو دا د لیلا نه وانوښتو. بالاخره چې دښتو ته لاړو، غرونو ته لاړو، نو بیا لیلا لیلا به یادول که نه، هغه د فنافل مینه شو، فنافل لیلا شو په اصطلاح باندې. نو یو وخت کې وایي لیلا ورغلې وه چې ده سر ور پورته کړی و. لیلا ورته ویلي چې زه ستا محبوب یم، ستا معشوق یم، څوک یې؟ لیلا یم. وایي لیلا خو یوه ونه یاده کړی دغه هم لیلا ده، هغه ډبره هم لیلا ده، هر څه کې ورته لیلا لیلا ښکارېده. نو دغه ریاضت دغسې دی، ښه چې یو عاشقانه ریاضت وي، هر څه سره د چې زړه تړلی وي هغه دپاره یو ریاضت هم دی. خو دغه الهام چې دی دا داسې یوه ناڅاپي موندنه ده، دا یعنی هغه ناڅاپي موندنه الهام دی. مثال د خبرې، یو څوک په ښکار پسې ځي، یو ډېر ماهر ښکاري دی، خو دا په ښکار باندې هر وخت نه اوړي، کله کله یو لوی ښکار په مخه ورشي. نو دا الهام داسې دی. خو البته هغه څوک، هغه چاته به الهام که په هنر کې دی، که په حکمت کې دی، که په فلسفه کې دی، که د ژوند په نورو چارو کې دی، هغه چاته به الهام کیږي. دا الهامي شیبه، دا د کشف، دا د پیدا کولو شیبه به هغه چاته په لاس ورځي چې هغه خپل څه سره چې دا یې معشوق بولي، دا یې مورام بولي، هدف یې بولي، هغه سره یې د زړه له کومې په اخلاص زړه تړلی وي. همیشه دپاره هغه دپاره هلې ځلې کوي، که په ویښه ده، که په خوب ده، که مثال که په حضر ده، که په سفر ده، نو بیا به ده ته الهام هم کیږي. دا یا دغه ناڅاپي پیدا کوونه به خامخا په لاس ورځي. یو څوک د هر ورځ په ښکار پسې ځي، نو خامخا به ښکار په مخه ورځي. او څوک چې په کور کې ناست دی، نو هغه ته خو بیا دا الهام یې قبول، دغه ښکار هوسۍ کور ته نه ورته راځي.
جناب کاروان صاحب، خبرې زما لپاره او د اورېدونکو لپاره ډېرې خوږې دي. ښایي د خپرونې په دې شیبو کې ډېر اورېدونکي لیواله چې ستاسو نه شعر واوري.
ساده غزل دی چې کټ کټ سره خاندو مونږ دواړه ماشومان یو، کټ کټ سره خاندو مونږ دواړه ماشومان یو، ژوند مې له غچې ګوتې نیولی دی روان یو، او مینه یو په تار تړلی مسکه راته کیږي، مینه یو په تار تړلی مسکه راته کیږي، شنې او سرې وزرې د یوه ګوډي پران یو، او راشه راته کښېنه د رڼو اوبو پر غاړه، چغ چغار مو واوره په شنو ونو کې مارغان یو، او ښکلي مو لیدلي د ګلونو دي خوبونه، غلی راویخ شوی د بلبلو په اذان یو پرخه پرخه راغلو په داغ داغ کې دمشو واه د خړې دخته پر غاټولو باندې ګران یو نن یې نازو زکه چې خکلی میلمانه دی نن یې نازو زکه چې خکلی میلمانه دی هو کنه سبا به د دې ټولو په ارمان یو او لوی واړه ته لویا سلامی کو کاروانه لوی واړه ته لویا سلامی کو کاروانه چاریو لمیگی میگی او جار لسلیمانیو
درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سره د تفصیلی راپورونو په بهیر کې د پښتو ژبې نوموتی شاعر پیر محمد کاروان د ژوند او شاعرۍ په اړه تیار شوی راپور ته غواګیاس اوس هم د هارون پاچا پوغه کې د ښاغلی کاروان دا کلام اورو چې تا وې زړه کې می خبرې ما وې څه دی را توایا او مسکا دې چې حسې ما وې حسې قربان شم
مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لپاره موندل شي که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
یو ځل بیا د پښتو ژبې د پیاوړي شاعر پیر محمد کاروان سره د خبرو اترو د تفصیلی راپور دی برخې ته په خیر راغلی
جناب کاروان صاحب که د خپل شخصي ژوند په اړه راته وایي ماشاءالله اولادونه خو زلمیان دي نو ستاسو شخصیت د عمر په لحاظ ماشاءالله پوخ شوی دی څنګه اولادونو کې کلمسیان لري هغو سره مطابق جوړه ده هغوی خو انشاءالله ستاسو فرموده او لارښوونه ته غوږ نیسي او عملي کوي
قربان دي شم الحمدلله په ډېره عجزۍ باندې د خدای په ډېره شکریا ادا کوم چې مونږ کورنۍ زمونږ ژوند به داسې مجلل او څه نه وي، خو د مینې له پلوه، د اخلاص له پلوه، د په کور کې د یو بل ته خوشحالي ورکول، یو بل سره زړه ګډول، دا الحمدلله بیخي بیخي خوشحاله یم. او په اصطلاح باندې یو پاچاهي ژوند دی، که اولادونه مې دي، که لمسیان مې دي، که نور کور کې د کورنۍ غړي دي، انشاءالله چې ډېر په مینه، په محبت او په اخلاص ژوند سره کوو. الله تعالی مونږ دې بس نور هم داسې په اخلاص ولري.
کاروان صاحب، طبیعي ده هر نوی ځوان په سیاست، ادب، شخصیت جوړونه او نورو برخو کې له خپل ایډیال متاثره کیږي. فکر کوئ چې د شعر په برخه کې به د ایډیال شاعر د ډېرې مطالعې باوجود دا نوی شاعر یو ځان ته لاره پیدا کړي؟
خبره دا ده، الخیر صاحب محترم، دا حال چې نه دی، حال زمانه دا خامخا مضی سره تړلې ده، او د استقبال یا د راتلونکي تصور هم ورسره وي. د یو مفکر خبره دا وایي چې ځینې د خدای بختور خلک دي چې په پیړیو پیړیو په خوا تیر شوي دي، په قبرونو کې غځېدلي دي، آرام پراته دي، خو وایي اوس هم خپل لاسونه راغځوي او د ژوندیو پر اوږو باندې لاسونه ږدي او په اصطلاح خپل اثر پرې خندي. نو خامخا داسې شته دي چې دغه زمونږ کلاسیک شاعران که وګوري، یا د نړۍ داسې نوابغ چې وګوري چې هغه د مینې، د خدای د جمال، د خدای د مخلوق سره د محبت، د دوستۍ څه پیغامونه لري، دا خامخا په یو شاعر بنیادم باندې خو لا ډېر اثر لرلی شي. خو بیا داسې خبره ده چې د دې اثراتو په رڼا کې، یعنی یو هنرمند هر څوک چې وي، که دا باید خپل هم داسې لارې ګودرې ځان ته پیدا کړي د دې مشالونو په رڼا کې، نو کله کله سړی له یو ډېر عادي شخص نه دغسې مرغلره خبره واوري، دغسې یو الهام ترې واخلي چې د دې پاره د ښکلا ډېرې لویې کړکۍ پرانیزي. نو هر بنیادم ته سړی باید په مینه وګوري، دغه اسلاب چې دي یا پخوا چې تیر شوي دي، د هغوی د حکمت نه، د هغوی د هنر نه، د هغوی د پوهې نه هغه نه باید مستفید شي او د هغوی مریدي هم وکړي.
مننه کاروان صاحب. کله مو داسې فکر کوو چې ستاسو شاعري دې دومره مشهوره شي او د هر پښتون ځوان په ژبه د ستاسو د اشعارو بیلګې وي؟
دا فکر خو مې ولا نه دی کړی، خو داسې خبره وه چې کله د افغانستان ته د شوروي لښکرې راغلې، هغه وخت کې زه په کندهار کې وم، په وظیفه کې وم، د کندهار نخي نساجي فابریکا کې. نو یو ډول دغه کله چې د پوځیان راتلل، د خلک ډېر خفه وو که نه، هلته کندهار ته چې د کابل نه راغلل، نو ما زړه کې وویل چې والله دا خبره بل ډول شوه. زه بیا خپل کلي ته راغلم، نو هغه وختونو کې مې لږ یو نیم شعر مې لیکلو، ماشومتوب کې مې هم لیکلو، خو کتابونه مې ولوستل، خو دا تصور مې نه و کړی. بیا به نو چې کله په کلي ته لاړم، په کلي کې لو غوبل شو، مثال د ځمکې سنبلول شول، د غره نه لرګي راوړل شول، میرانشاه یا نورو وزیرستان بازارونو ته په اوښانو د لرګي وړل شول، نو بیا به دغه ماشومتوب کې چې ما کومې قیصې یادې وې، ذهن کې به مې ګرځېدې، یوه نیمه کړۍ شعرونه به مې لیکل، نو ما بیا دا ارمان مې کولو چې د یو شاعر داسې غټکی دیوان کتاب مې ولیدلو، ما وې کاشکې داسې یو کتاب زه هم ولرم. خو هغه وختونو کې به ما دغه، تاسو ته به پته ده، هغه وختونو کې د پښتو خپرونې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې وې، حتی چین کې هم وې، ایران کې هم وې، فکر کوم مصر کې هم وې. خو دا د راډیوګانو ته مې لیکونه هم لیږل، بیا به شعرونه لږ پسې نور هم ښه شول، دا شپون صاحب د خدای وبخښي د امریکا غږ ته مې هم لیکل، هغه بیا زه ډېر تشویقولم شپون صاحب. بیا د غني خان، خدای دې وبخښي، د هغه په یو شعر باندې یوه مسابقه وه چې خوب یې نه معلومه کوي څوک راکي معنا، پروت یم سر مې ایښی د خپل یار په زنګانو، ما په دې باندې یو شعر ولیکلو، هغوی بیا ډېر خوښ شوی و، اوله جایزه هم ګټلې وه، هغه شعر ما نه اوس ورکم دله بده مرغه، خو امریکا غږ کې به وي. بیا ډېر زما نور شعرونه هم پکې اچولي وو، دغه شعر یې هم پکې راوړو. بیا ورو ورو داسې مینه مې نور هم پسې ډېره شوه شعر و شاعرۍ سره. بیا هغه وختونو کې خو د جهاد وخت و، هر کلی کور کې به شهیدان به کېدل، الوتکې به راتلې، بمبارد به کېدلو، یو څو تنه ملګري وو. بیا لاړو ایران ته چې لاړو، نو ایران کې سره د دې چې کارونه ډېر زخت زیات سخت وو، د سهار نه تر ماښامه مازدیګره به هم دغه بنایي چې ورته وایي دغه د سیمټو دا کارونه کول، د شپې په چرالو د سیو کوټه مو یو مسافر خانه کې نیولنی ول شپږو کسان وو د دغه سترنجي په کې اوار او سیمټو باندې دی باندې به سم نستلو ملاوي به مدرد کول به سر و هغه تطللو خو د کتابونو دومره پریمانه په کې وو چې د سرک په غاړه به کتابونه شاهکار کتابونه یې خو په پینځه تومانه به یو بهترین کتاب کې در یو شاهکار نو دا کتابونه به ما ډیر اخستل دا د نړۍ د ادب سره د پرسی لارې بیا ډیر آشنا شوم نو بیا نو شعر و شاعرۍ سره مې داسې لیونۍ مینه پیدا شوه لکه شاعري چې معشوقه وي او زما معشوقه وي.
کامیاب کرون صاحب محترم، د شعر روانه ژبه، نوي کلمې، ښکلي ترکیبونه، جلا او یوه نوې لار، دا هر څه څنګه ستاسو په شاعرۍ کې راټول شوي دي؟
خبره دا ده چې الخی صاحب ما تاسو ته مخکې وویل چې هر څه سره چې ډیر سخت زړه وتړی نو خامخا ته یو تا دپاره یو کړکۍ خلاصیږي د مختلفو ښکلاو. نو دغه ما فکر کولو چې په ژوند کې زه په هیڅ شي کې کامیاب نه یم. یو وخت کې مې دا شوق و چې کاشکې د فلمونو کې یو ستوری وای، خو دا نه کېده، ما په دې پوهېدمه چې دا نه کېږي. مثال نو دغه شعر و شاعري ما وایي چې د دې نه بل معشوق، د دې نه بل زما هغه اولیت چې ورکوم بس دغه شعر و شاعري ده. او دغه د ژبې خبره چې تا وکړه چې کله زه بیا هغه وختونو کې مدار چینار خبرې کوي شعري ټولګه فکر کوم پېښور کې خپره وه، خو زه بیا نوي کور نوي ژوند د ډرامې ته لاړم. نو د ډرامې کار یو څه نه څه ستونزمن و، خو زما ډېر خوښ و. خو هغه به اره وو چې ته یو کار کوي، مثال یو ډرامه لیکې یا مثال همیشه دپاره بوخت وې، نو هغه شعر لیکلو ته کنه وخت نه پیدا کیږي. نو بیا زه په دې به خفه وم چې ولا زما شعر ته به صدمه ورسیږي. خو بیا وروسته په دې د ډرامې ډرامه داسې یو هنر دی چې د ټولو هنرونو نه زما په یعنی زما په اند زما په خیال باندې دا داسې همګیر هنر دی، ځکه ته د یو ماشوم کرکټر دپاره هم یو ډیالوګ لیکې، د یو لوی دپاره هم لیکې، د یو چاغ سړي دپاره هم لیکې، د یو ډنګر دپاره هم لیکې، د یو دهقان دپاره هم لیکې، د یو پاچا دپاره هم لیکې. یعنی فزیکي لحاظ په اجتماعي لحاظ په رواني لحاظ د یو سربدال سړي دپاره، د یو حسود دپاره، د یو لیونی مین د ټولو دپاره لیکې. نو تا دپاره حالتونه ډېر په لاس درځي. نو ما تقریبا 22 کاله د نوي کور نوي ژوند ډرامه ولیکله. یو دوه کاله مې دغه د ازادۍ راډیو نه چې خپرېده د یو کله زر غږونه دا ما ایکوالکسیس دفتر کې لیکله، خپرېده به د ازادۍ راډیو نه. او دلته چې رام تقریبا درې څلور کاله ما د بی بی سي نه یو دوه صحنې ډرامه درمان خپرونه کې خبرېده، ځنه شنې غونډې نوم وکنه. نو دا ما د څو میاشتې کې چې نه لیکم دا مې لیکله. نو یعنې دا تقریبا دیرشو کلونو ته زما په ډرامه کې، خو ډرامه ژبه ډېره لویه جوړوي. اوس زه په دې راز پوهېدلی یم چې ډرامه د لیکوال ژبه غني غوندې چلوي. ته به بیا په شعر کې هم کار راوړې، حالتونه به راوړې، کرکټرونو هغه به درته معلومي، طبیعت زړغونی حالت دی، خندنی حالت دی، په غوسه دی، کینګر دی، مثال نور کرکټرونه، نور دغه بودونه یې چې اجتماعي بودی دی، دا رواني بودی دی، یا مثال فزیکی بودی دی. په دې باندې سړی پوهیږي بیا. نو ته تر ډېره ځایه بیا دا په دغه خپله ژبه داسې کارولی شي چې د هر چا د زړه نه راتلی شي.
جناب کروان صاحب، د نوي کور نوي ژوند ډرامه واقعا خپل وخت یو شاهکار و، ځکه دا ډرامه نه وه، انټرنیټ نه و، د تلویزیون نه و، داسې یو حالت کې راغلل او خلک محتاط شوي وو په هغه کې. تاسو یو څه خبره وکړه باغ ده. بیا هم که موږ وګورو د ستاسو عمر ډېر په خار کې تېر شوی دی، خو په شعر کې مو تصویرونه د کلي او طبیعت ډېر دي، څنګه مو شاعري د خار له رنګه متاثره نه ده؟
تاسو خبره ده چې دغه ماشومتوب نه دی، دا خو د انسان د عمر د معنی په اصطلاح د بنیاد خښته ده کنه. د ماشومتوب یعنی زما په غره کې تیر شوی دی، او د غره نه د غره په بانډو کې شپږ میاشتې د غره په بانډو کې تیرولې، یا اووه میاشتې، دا نورې میاشتې به بیا کلي ته راتللو. نو د غره نه، یا د فطرت نه، یا د ستورو ډک آسمانه، یا د سپوږمۍ د شپو نه، یا د غروب نه، له غرونو کې دا هر څه ښایسته وي کنه. د ونو، د ځنګل نه، د زمزمو نه، د مارغانو، د شاتو، د مچیو، خو دا ټولې چې راواخلې نو دا زما ټولې ملګری وې. زه یوه خبره ډیره کوم، هغه وختونو کې چې افغانستان کې د جنگ و جهاد روان و کنه، روسان راغلي وو، مور مې د خدای وبخښي هغه سره به مې دا غم شریکول، یا پلار سره خدای دې وبخښي، یا نور داس نږدې ملګرو سره خو چې زما تسلی به نه شوه چې په هغه کې د چورکونډي ځنګل ته به چې لاړم هلته لکه دغه ونې چې وي یوې ونې سره به کېناستم بلې سره لکه دا زما ټولې دا زما میندې وي او ماته تسلی راکوي ماته مینه راکوي او ماته صبر غواړي په اصطلاح. نو دغه دغه د ماشومتوب ژوند چې ټول په غره کې د غرو په لمنو کې په داسې فطرت کې چې هغه طبیعت کې تیر شوی دی نو دغه په زما په حافظه کې ډېر داسې زغې وهلې ده که نه هغه زراب چې په سیکه باندې ټپه وهي دا ټپه یې وهلې ده.
کروان صاحب خبرې ډېرې خوږې دي. ښه ده چې بیا هم شعر واورو او په ذهن کې هغه شعر چې هنرمند زمزمه کړی وي سندره کړی وي او ته یې انتخاب وکړې او موږ یې خپور کړو.
ورځ د لمر د تکو ژیړو ګلابونو په څپې پسې څپا ده. ورځ د لمر د تکو ژیړو ګلابونو په څپې پسې څپا ده. ناشکریه خدایه مه کړې زلا هم لسرو او ژیړو ګلابونو مرور یم. په یو کس پسې خپه یم په نرګس پسې خپه یم. داسې کار و یوه تکه توره شپه وه د سکرو د کان په شانې زه تودې تبې نیولی زره کم ترانګار نه وم. سړی چن وختونه هم وو خو د هیچا په کار نه وم. دغه پاس مې چې په نوم د نرګس یاد کړ دغه کس له زنګانه راته جوړ کړی زما سر ته وسروېږ دی. یو لوند لاس یې پر تندې وزما ایښی بل لوند لاس یې پر زړګي وزما ایښی. دا هنرمندانو داسې نازک زړونه لري ښه چې بیا د هغوی خفه نه شي ښه دغه تاسو تا ما تا ته واک درکړی تو وړی واک مې درکړی دی چې دا هر چا انتخابوي.
زه وایم چې د ځوان هنرمند جاوید امیرخیل به واخلو. ځوانان د نورو استادان هم ډېر د احترام او قدر وړ دي.
رب دے ساتھا مردے نشے پتا پورا پاس دار پسر آزان وکم منصورا رات و مایا دمین آیا تو نپ دمانز کی چیشی منارا حضورا دے جمال خالق دستا درنستا بیفشی دا وطن دسر دارو بلا رمزورا دا وطن پیغل پخپن وطن کی خانا تو پردی وطن کی خانا شی مزدور. خدایا مزد خدای منکتا خلق چی پتا باندی مین شی نفهورا. خدایا مزد خدای منکتا خلق چی پتا باندی مین شی نفهورا. چی پتا باندی مین شی کپڑے بدی کچ کول جوڑ شی مغرورا بلبلی مرے لطار دموچی بچا ندی پیا دفدائی شاہکار بد شی پتورا دا جنت وطن لجنگ پر امان کی چی پتن یہ دچا مد خدائی لنورا دبارو دو سودا گردالا تر رکڑی دنیا خلاص اکڑی لدی بد پھر برا دنیا خلاص اکڑی لدی بد پھر برا افغانان مغلا ماند ہی چامکڑی دا وزر و نخلی رب لبا تورا خدایا مصب خدای من کیا داخل چی پتا باندی مین شی نفورا چی پتا باندی
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
یو ځل بیا د پښتو ژبې د پیاوړي شاعر پیر محمد کاروان سره د خبرو اترو د تفصیلي راپور دی برخې ته په خیر راغلی.
جناب کاروان صاحب، مخکې مو تاسو یو یادونه وکړه، چینې، چنارونه، ښکاری، غرڅه، هوسۍ او ګڼ نور نومونه هغه ویو کې دي چې ستاسو په شاعرۍ کې طبیعت ترسیموي. اوس هم د طبیعت نندارې ته کینې کنه، کله طبیعت سره مو د ماشومتوب د دورې هغه تړاو په خیال کې پاتې دی؟
اوس لاول نه ونه چې ډېر په اصطلاح باندې ډېر پوښ شوی دی د طبیعت سره تړاو. ډېر ځله دلته چې مثال د ونو کې مرغۍ ناستې وي، ما دپاره د یو غزل یوه مطلع شي، همداسې هماغه غرونه، هماغه د سپوږمۍ شپې، اوس مې سپوږمۍ ډېره خوښېږي، د سپوږمۍ شپې مې ډېره خوښېږي.
کاروان صاحب، شعر لیکل ته ځانګړی وخت ورکوي او که وخت پورې تړلی نه بولئ، کوم څه مو چې په فکر کې در وګرځل وخت او موقعونه په پام کې نه نیسئ او هغه لیکئ؟
داسې خبره ده الخل صاحب، ماتران چې دا شعر یو ډېر نازولی میلمه دی، دا چار چېرته په مخه درغی باید په غیږ کې ونیسي، مینه ورسره وکړي. نو دې لپاره داسې وخت نشته، نو بس هر ناڅاپه کله کله سړی پیښ شي، کله 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 په یو شاعرانه فضا کې وي، ذهن کې د یو څه ګرځي، ناڅاپه مثال د یوه نقشه د شعر تا ته راشي، یوه نغمه وي په اروا کې، په ذهن کې دې ګرځي، هماغه نغمه ییز حالت بیا شعر واوړي. نو خاص وخت داسې نه، ما لپاره خو داسې خاص وخت نشته.
جناب کاروان صاحب، په پیل کې هغه کوم شعر و چې تاسو ته فکر کوئ ډېر شهرت درکړه او د خلکو د ستاینې او هرکلی څپه یې خوره کړه؟
زه فکر کوم چې هغه چینار خبرې کوي شعر و، هغه ځکه چې هغه بهیر کې چې ما ولوستلو، نو هغه وختونو کې آزاده شاعري دومره ډېره چا یو رقم وه، نو د بهیر غونډه کې ما چې دا چینار خبرې کوي شعر ولوستلو، پسرلی صاحب د خدای وبخښي ما سره ډېره مینه وکړه. هغه بهیر دا وروستی شعر و چې ما ولوستلو، بیا د بهیر رخصتي وه په پېښور کې، بیا پسرلی صاحب محترم خدای دې وبخښي رحم کرم پرې وکړي، هغه راغوی زه یوه خبره کوم، بیا نو زما ما سره یې مینه وکړه، زما ستاینه یې وکړه ډېره، بیا یو قلم یې په ډالۍ کې راکړه، قلم واښکل کړو، بیا دغه شعر په مسکو کې د زموږ تاسو افغانانو څه غونډم پې نیولې وه، داسې وړوکی دغه کتاب ګوټه یې همداسې لکه د جی بی کتابچې په شکل باندې مستقل یې چاپ کړی و، دغه شعر بیا خلکو ډېر خوښ کړو.
ښاغلی کاروان، ستاسو شعرونه په مشاعرو کې لوستل کېږي، له راډیوګانو اورېدل کېږي، چاپي رسنۍ ورباندې ښکلي او مزاینې وي، ځینې کسان ورته د ترنم جامه ورکوي، ځینې مطرح هنرمندان په موسیقۍ کې وایي. کله چې ته له دوی خپله شاعري اورې، څه احساس کوې او تا ته کوم ډول ډېر خوندور وي؟
ولاړه داسې ده چې ما ته ولا چې خوند راکوي، نو سړی یعنی ډېر خوند راکوي. خو البته دا کله کله دا د انسان ارمانونه داسې دي، دا د ځوانۍ د مرحلې یو هغه دی، یو ارمان دی، کېدای شي هغه وختونو کې ما ډېر دا ارمان کړی وي چې مثال کاشکې زما شعرونه سندرغاړي ووایي، مثال په تلویزیون کې راشي. خو اوس هغسې تلوسه مې نه وي، خو ډېر خوند راکوي، ترنمونو کې مو را خوند راکوي. کله د ځینو غږونه ډېر داسې بلبلي غږونه دي، یو نیم شعر یې داسې ویلی وي، ډېر خوند کوي. او دغه نورو چې سندرغاړو ویلي دي، هر یو په خپل ځای ډېر خوند راکوي. نو طبعا یعنی سړی که مخلصانه ووایي، که نه یو تظاهر ونه کړي، دا شهرت چې دی هم د هر انسان په فطرت په ذات کې دی، خو هغه شهرت هغه وخت کې بیا بد شي سړی له حدود نه ووځي، له چتې نه ووځي، یعنی بیخي ډېر د شهرت لیونۍ شي، هغه ښه نه ده. خو داسې په حدودو کې هر څه ښه دي، ځان سره مینه هم ښه ده، د نورو سره مینه ښه ده، یعنی سړی ځان هم باید له پامه ونه غورځوي.
همداسې کاروان صاحب، جناب کاروان صاحب، د فکر کوم تاسو چپ شوي آثار هر څوک هڅه کوي چې پیدا کړي، بیا د درنو اورېدونکو د لیدونکو د معلوماتو لپاره که چپ شوي او ناچاپ په آثار په اړه مو معلومات راکړئ.
چپ شوي آثار خو اول کې تمه له ماښامه تر ماښامه چپ کړی و، په پېښور کې آزاد افغانستان لیکوالو ټولنې ما لپاره چاپ، خدای تعالی دې وبخښي، تڼیوال صاحب هغه وخت معاون و، امین صاحب د خدای وبخښي هغه رئیس و د آزاد افغانستان لیکوالو ټولنې ما لپاره چاپ کړی و. هلته ما کار کولو، یوه مجله یو اخبار کې مې کار کولو. هغه نه وروسته بیا ما له ماښامه تر ماښامه نه وروسته مې له نرګسه تر نرګسه کتاب چاپ کړو. هغه ایمل جان دوی هلته چې بی بی سي کې و، ما د پاره څه پیسې را لګړې وې د کتاب د پاره دور دوستانو وم وسی کې زموږ د پښتو خبرونه چې کوم ځینې دوستانو هغه ما بیا چاپ کړ په لور کې زخپل لور ته وسلاړه مالته چاپ کړو بیا ورسره نور په خبر کې چاپ شو هغه نو ورسره بیا چینار خبرې کوي مجموعه چاپ شو چینار خبرې کوي سی بیا د خاپری ورغوي راغی دا درې کتابونه په یو زرغون د نغمو سیند کې راغله بیا زرزری وزر شو بیا دا څلور واړه شول په نغمه زیک د زمانه کې او نوې شعرونه په خدای انسان خوږ دی دغه شعر ورسره دغه شعرونه ورسره راغلل نو نور ماشومانو ته مې درې څلور کتابونه لیکلي دي واړو واړو مصور کتابونه نه چاپ شوي دي خوب نو داسې ریښتیا کیږي د سولې سبق خوږ چې ماشومان وي دا کتابونه نور دا دوه درې مو وړ وړې وړې ماشومان ته کیسې لیکلې وې مصورې دغه د کابل کې هغه وا د سیب د چلډرن ورته وایي هغوی چاپ کړي وو اوس ورته یو کتاب مې لیکلی و چې مخکې یوه برخه کمه برخه د تعلیمي برخه یې هغه شوې وه په بی بی سي کې چې زه نوی کور نوی ژوند کې خو هغه لویه کیسه وه ما وی چې دا به لیکم زما د وطن سره زما د وطن د فطرت سره او د غرونو د ځنګلونو د تعلیم د مینې د حکمت د ټولو سره اړخ لګولو مانو د څه موده په ډیره مینه مې د صحنې په صحنې لیکلې قدر ته وایم چې دومره کیف مې ترې اخیستلی چې هره صحنه مې لیکله چې هغه ډیر ما کله د نه کوم شعر نه دومره خوند اخیستی دی نه د بل څه نه لکه د دې هغه نه نو دا ما اوس دا څه موده مخکې مکمل کړو اوس چاپ شوی دی د اوس دوه درې ورځې کېږي د شنه غمې والا جلکۍ
او خار ته واقعا راغلی ده او په هغه به علاحده خبرې لرو انشاءالله په راتلونکي کې کاروان صاحب ستاسو یوه اندازه شعرونه د پښتو ژبې مطرح هنرمندانو حتی ځینو سیمه ییزو سندرغاړو د موسیقۍ سره ویلي دي تاسو مخکې وم نه غوښتل دی په خاطر چې هغوی خوابدې نه شي یا نزاکت پیدا نه شي د کوم هنرمند ستاسو د شعر هغه سندریزه بڼه یې ډېره اورئ
الخص محترم چې
کټول یو ری ټول نومونه واخلې
نه د ټول او ما چې کوم په مخ راغل کا ما زه داسې منظم نه یم په دې شهرو کې ټلیفون کې مې چې څه وی ډېر سر نه اخو دې خو کېږي نو دا یو اوس هم فکر کړ نه کوم چې ما ټلیفون کې کوم سندر وی دا چې ما خپل شعرونه نو سبا کې یو نن ترانوم کې یو غاڅو کې په واتس اپ کې راولي کې هغه څه مو در سره یو غام بیا لاس نه رانه ووسی
جناب کاروان صاحب کخوا خمی دا د خبرو په منځ منځ کې بیا تاسو شیر وورو او ورو سبا تاسو د شیرونو یو سندره شوی بړم هغه ته به موږ کېږو
په موسیقي خبره یاد شو ښه ما یو فیل بدی ها یو شیر لیکلو چې د جاوید امیر خل سره مې واتس اپ کې خبرې کولې بیا ما فل بدیها کړو خدا سره باندې وي نو په سلام موسیقي سره چې مینا ور سره ده نو هغه په څنګه باندې تری تیرې کو کنه دا شعر د تاسو مخکې د امیر صاحب یادونه وکړه نو دا د امیر صاحب ته دم ډالې وي نو دوستانو ته چې هغه موږ د پیښور د وخت یار و ګل سره ده چې دا ژوند د بیرې شات شي او ریدلې مټول عمر دې ترخه ترخه خبرې سندرمارا زما یارا هغه واخو گی سندره دارو باب او ستار چشول ولی چوب دی ولی غلی زمون زړونه ور پسې دی ل پردو نه راوتلی تبلې ته هم ور سره شا جادوګری درمانګری سندرمارا زما یارا هغه واخو گی سندره هارمونیه ماړه را پاتا سارے گاما پادا نیشا هارمونیه ماړه را پاتا سارے گاما پادا نیشا لیونې نغمه دې جار شم طوفانی شا طوفانی شا شنو تو تیان د شوق دی غواړي ستانغ به شیر او شکرې سندرمار زما یارا هغه واخوږي سندرې زنګ موتو ګال زړونو جار غم جنش پلې راشه زنګ موتو ګال زړونو جار غم جنش پلې راشه د وطن په سر درو کې ژوند او مینا او نڅاشا چې له ژوند سره په خلاصي جنکې دې مروره چې له ژوند سره په خلاصي جنکې دې مروره سندرمار زما یارا هغه واخوږي سندرې پر تار تار د سرندې دې دالندې هم شي راته را پر تار تار د سرندې دې دالندې هم شي راته را چې دا ژوند د بیرې شات شي چې نه تر هوی نه ویرا یو زرغون سرود غږیږي شی وبور ته ډبرې سندرمار زما یارا هغه واخوږي سندرې چې الفت پر کینا برشی سریو بلرو برشی چې الفت پر کینا برشی سریو بلرو برشی د بنگړو په شرنګا با داش وندون شیرو سکرسی خلی بکلب سی د مارانو چې په سیل راشی کوتره سندر مار زما یارا غږوه خوږې سندرې چې د خدای د مستی مینې سرودونه مو روان شي چې د خدای د مستی مینې سرودونه مو روان شي لاروی تنده به ماته د ګلونو په کاروان شي د الهام غیږه به راکړي ښاپرۍ مې د ملګرې سندرماره زما یاره غږوه خوږې سندرې.
درنو اوریدونکو، تاسو د کاروان پر ژوند او د پښتو په شعر او ادب کې د هغه د ونډې په تړاو تفصیلي راپور ته غوږیاست. بیا هم د خاپرې نغمې په آواز کې د پیر محمد کاروان دا کلام اورو چې ربابي ملنګ راشه د غم تورې تورې لړې را خورې څپې څپې دي سیلۍ ګرځي په غفار کې د غاټول پټې تپې دي سپینې ورځې رانه ورکې هله پلک ورکره راشه ربابي ملنګ راشه.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړي.
درنو اوریدونکو، یو ځل بیا د پښتو ژبې د پیاوړي شاعر پیر محمد کاروان سره د خبرو اترو د تفصیلي راپور وروستۍ برخه ته په خیر راغلی.
جناب کاروان صاحب، تاسو د پښتو ژبې د شاعرۍ کاروان او بهیر څنګه ارزوئ؟ کوم لوري ته روان دی؟ کله کې تشریح کوي؟ ښی خواوې کومې دي او کومو برخو کې نیمګړتیاوې محسوسوئ؟
ما په نظر باندې خو اوس ډېر ښه روان دی. هغه خو وجه یې دا ده چې افغانستان باندې خو ډېرې ګړګړې تېرې شوې، مهاجرتونه وشول، خلک د عجیبو غریبو پیښو سره مخ شول، چې دا په خپله د یو هنرمند دپاره که لوی درد دی، نو تر څنګ یې یوه لویه ذخیره ده، د الهام ده، د هنر ده، په هنر کې د درد د لیک ده، په هنر کې د مینې د نظرانه ده، په اصطلاح څنګه د خپلو خلکو د سړی مینه ورکي، څنګه ښکلا ورته تشریح کړي، څنګه د امن د سولې یو پنځونې وکړي، نو ښه روان دی ما په نظر په عموم کې. خو بیا داس خبره ده چې ا د خوشحال بابا خبره ده چې هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره کنه. دا ځینې شیان چې دی اول د ټولو نه د هنر دپاره فطرت ډیر مهم دی کنه، چې فطرتن ستا فطرت کې ډیره عظیمه شاعري پرته نه وي، ډیره عظیمه ښکلا خوښونه لیونۍ مینه پرته نه وي، نو بیا هغه ذخیره تمامېږي. لکه یو غره کې چې د غمیو کمه ذخیره وي زر تمامه شي، او که چېرې ډیره غځېدلې بیا تر زمانو زمانو دی پاروی. نو اس خو پښتو کې اوس مثال پښتو ډیره دریابی شبه ده، ډیره موسیقایي شبه ده، په ډیر اسانۍ باندې وزن او تون پکې پیدا کیږي. یعنی ډیر چې لږ څوک د ادب سره اشناوي کېدای شي، غیر شاعرم یو وزن او یو قافیه یو د شعر یو نظم ولیکي د شعر په بڼه. خو دغه فطري برخه چې ما یاده کړه، چې فطرتن په فطرت کې ډیره عظیمه شاعري پرته وي، بیا نو د ژوند دغه خواږه تراخه جګې ټیټې مشاهدې پیښې خوږې پیښې ترخې پیښې دا هر څه بیا نو خپل د شعرونو برخې ورکوي.
جناب کاروان صاحب، د وروستیو کې خصوصا راته وروستیو لسیزو کې، د دوو لسیزو کې موږ مشاعرې ګورو، نور داسې ادبي بنډارونه ګورو چې هغه کې هغه وښنه برخې دی شعر وي، څه فکر کوئ چې نور دیم شاعري زیاته شي، که داسې فکر کوئ چې پښتو نثر ته هم اړتیا لري؟
داس خبره ده چې ما تاسو ته د فطرت خبره چې وکړه، نو دا خو د هر چا په فطرت پورې، یو سړی شعر ته ښه جوړ دی، یو سړی نثر ته، یو انسان یعنې که نارینه ده که ښځه دی، نو یو کم کار دپاره چې سړی ډیر جوړ وي، کم هنر دپاره چې ډیر جوړ وي، باید هغه دپاره یعنی هماغه کې ډیرې هلې ځلې او ډیر ریاضت وکړي. خو ولې نه، ستاسو خبره دا ځکه چې موږ په نثر کې هم ډیر پیغامونه لیږدولی شو، مخکې ډرامه باندې خبره وشوه، ډرامه کې ډیر پیغامونه لیږدي. یا مثال داسې وي چې موږ ماشومانو ته باید شعرونه ولیکو، یعنې دا داسې نه ده چې مثال همیشه د یو شاعر ده دی، نو دغه الهامي حالتونه یا د خپل زړه نه، ټولنې ته د ټولنې نیمګړتیاوې چې مثال په هنر باندې جوړېدای شي، کېدای شي ساده ساده شعرونه موږ دپاره ولیکل شي، په راډیو کې، په تلویزیون کې ډراماګۍ ولیکلی شي، کیسې ولیکلی شي، ماشومانو ته ولیکلی شي، د امن دپاره یې ولیکلی شي، د علم، د پوهې، د عرفان، د دې د ارزښت په باره کې ولیکلی شي، نو نثر ته هم ډېره اړتیا ده.
جناب کاروان صاحب، ستاسو لانده او ستاسو عملي دیده پښتو ادب ته پخوا ډېر کار شوی که اوس؟
خبره دا ده، ما مخکې هغه د اسلاب خبره خو وکړه چې یعنې داسې بختور مړي دي چې د پیړیو پیړیو هلته تللي دي، خو زموږ په اوږو باندې ژوندي، په اوږو باندې خپل اثر خپل لاس کې دي. خو خبره دا ده چې اوس خو نو مخکې به ډېرې کمې، مثال کتابونه ډېر کم چاپېدل، تاسو ته پته ده مجلې ډېرې کمې وې، ټلیفون نه و، انټرنیټ نه و، د کتاب خپرولو ډېرې کمې وسیلې وې. خو اوس خو دا هر څه پریمانه پریمانی ده، اوس هر څوک کولی شي چې مثال خپل اثر چاپ کړي، یا زر یا خلکو ته ورسېد فیسبوک له لارې، د انټرنیټ له لارې، د نورو انټرنیټي یا د پاڼو له لارې ورسوي، نو کار خو اوس ډېر شوی دی، په دې باندې خو سترګې نه پټېږي.
کاروان صاحب، همدې مسلو ته په توجه څه فکر کوئ، څنګه کولای شو موږ د ټولنیز ژوند په څیر د پښتو د ادب برخه هم په هماغه قوت وپالو، د خپلو اسلاف او مشرانو خدمتونه تلپاتې او ژوندي وساتو، او له دې ښکلې ژبې د نړۍ په کچه د ادب، فرهنګ، ساینس او پرمختګ یوه وسیله جوړه کړو؟
په دې برخه کې خو دا حکومتونه هم ډیر رول درلی شي کنه چې زمينه ورته جوړ شي، مثال کتابونه ورته چپیږي او غونډي ورته جوړیږي یا حق زحمه پی ورکول کیږي، دا ډیره مهمه ده. ګوره دغه یو څه سره دا اوس په نور نړۍ کې لیکوالان چې دي، شاعران چې یو کتاب چاپ کی، هغه باندې ډیر لاسته راوړنه، مادي لاسته راوړنه راوړي، هغه د مانوي تر څنګ د ژوند هم پیتامینېږي. خو دلته خبره دار شي د لوګي تند مشکلات دا خو د هنر لپاره په اصطلاح باندې ډیر خندم ګرځي، نو کدا سي زمينه ورته مسعيد شي لپاره برخه کې حکومتونه ورسره لاس ولري، لاس یو کې لیکوال او شاعر کې حق زحمي هم پیدا کې، نو بیا شعر هنر پرمختګ کوي. دلته زه چې دا خبره کوم، دا د اقتصادي یو ژبه کې چې اقتصادي امکانات ډیر نشي هغه ژبه به پرمختګ نه کوي. مونږ انګریزي چې زده کوو، انګریزي ګوره خو تاسو ته بهتره معلومه ده، په دې کې اقتصادي امکانات هم دي، کنه که علم یا تخنیک هر څه پکې شته خو دغه امکانات هم پکې ډیر دي. نو هره ژبه باید د دولتونو د حکومتونو دغه وظیفه ده چې هره ژبې ته کار وکړي، هغه کې اقتصادي امکانات هم پکې ډیر کې، معنوي ارزښتونه معنوي پالنه هم باید وکړي. او دغه د خوشحال بابا یو شعر دی چې دغه شاعر دانې وسه په ژبه چې د شعر دردانې پلوري په مال، یعنی دا بله خبره ده. هو یو سړی، یو شاعر، یو هنرمند انسان، هغه باید د مینې، د ښکلا، د حق پلوي وي. داسې نه چې ته مثال د بل چا مدح یا د پیسو دپاره کوي. نو دا د خوشحال بابا شعر په دې برخه کې د دې په دې برخه کې دی. هسې په دې کې نه دی چې یو شاعر دی، یو شاهکار ولیکي، نو هغه د خپل ژوند هم پې نه شي تامین کړی. یعنی دا که دغه کلتور رامنځته شي چې ژبې ته په دې زاویه هم وکتلی شي.
مننه کروان صاحب، په ډېره درسره موږ دا منو چې تاسو نرم مزاجه، سنگین فطرته او یو ځان ته خاکساری لری. ماشومتوب او ځوانۍ خو طبیعتا شوخیانی هم لري. ستاسو په خصوصیاتو کې تغییر راغلی دی که فکر کوئ چې دا عاجزي مو اوله نه در سره وه؟
نو خو داسې خبره ده چې دغه لکه څنګه چې دا موسمونه فرق لري، دغسې د انسان ژوند هم داسې موسمونه موسمونه دی. کنه د پسرلي خپل رنګ دی، د مني خپل رنګ دی، د اوړي او د ژمي بیا خپل رنګونه دي. نو زه اوله نه پوهېږم، د خپل عیب د ولیو منځ دی او د خپل صفت هم داسې د لکه د ولیو منځ کنه. نو زه ځان په باره کې ډېر څه نه شم. هو البته د شعر په باره کې به درته ووایم چې د ما څو ځله دا خبره وکړه چې زما معشوق دی او زما پیر دی. یعنی د انسان زړه به ډېر څه ډېر څه غواړي، ډېر تېروتنې به هم غواړي ډېر څه. خو باور وکړه چې اول خو د الله تعالی نه د هر کار کې دا کار دی چې سړی د الله په لاره برابر وي، ملت ته زیان ضرر ونه رسیږي، بل انسان ته، بل ګاونډ ته، چم ته، هیڅ انسان ته. خو بیا مونږ نیمګړي یو کنه، احساسات لرو، سړی نه کینه هم وشي، کرکه هم وشي. یوه خبره ده چې ما دغه د شعر ما فکر همیشه په دې باندې هم کړی دی چې یعنی زه باید ځکه ما نه تېروتنې کېږي یا څوک رانه ازاریږي، نو زما شعر ته به هم زیان رسیږي. دغه ویره ما سره تل ده. او بله خبره دا ده چې دغه شعر چې دی چې ته دا داسې نه ده چې مثال ته یو ښه شعر ولیکې، بل څوک کیف ترې واخلي یا پیغام ترې واخلي. خپله شاعر باید د نه ځان ډېر پې جوړ کړي. ما ته مې شعر وایي چې مثلا انسان یم، احساس لرم، چا سره به خوا بدی شم، څوک مې غیبت وکړي یا مثال څوک راته ترخه خبره وکړي، انسان یم، خامخا ما سره عقده پیدا کیږي. خو ما ته مې شعر وایي چې تا سره عقده پیدا شوې ده، لکه ته چې د فشار نه ویرېږې، اما ځوانۍ کې د چې وریځې او غوړي خوړل اوسې نه خورې چې فشار مې لوړوي، نو تا سره عقده پیدا دا ولې نه جوړوې؟
کاروان صاحب، شخصیتي خبره ده، له شک پرته په ډېرو خلکو ګرانی او ژوند کې مو ډېرې ملګرتیاوې هم پاللې دي. زما په شان ډېر خلک هڅه کوي چې څه وخت کاروان صاحب سره دا حالت خو درته سخت نه تمامېږي، یعنی داسې خو نه ده چې وایي چې یاره لږ ځان ته اوسېدل او آرام هم ښه ده.
خبره دا ده، ښه یو ور دی چې مثال ما شعر خبره یاده کړه، د شعر سره مې مینه یاده کړه، نو زه دغه یوه نازولې معشوقه ده، زه باید د هر فرمان ومنم. ولې نه، انسان دی ستړی کېږي، کله کله د کار وي، ضروري کار وي، یو دوست راځي. خو چې ما دپاره ما د شعر وجه مې څوک نازوي، نو زه بیا د دې بادار چې د شعر درته یادوم، د دې غلام یم بیا.
جناب کاروان صاحب، یو وخت کې مو ډېرې خوندورې په ډېرو مینهناکو الفاظو نثري ټوټې لیکلې، سوله ییز پیغامونه یې درلودل، ځینې مو خپل هم ریکارډ کړي وي. هغه سلسله روانه ده که
هغه سلسله ولا اوس هم روانه ده؟ هغه سلسله خو ما په کابل کې د سپوږمۍ راډیو سره مې چې پنجشنبه په ورځ به ورتلم، سبا به جمعه وه، د نهو نه تر یولسو بجو ژوندۍ خپرونه مې وه. حالات هغه وخت کې تاسو ته پته ده کنه بدې پېښې به هم کېدې. نو ما داسې احساسي غوندې لیکنې کولې، هغه سب شوی هم دی، اوس هم کله کله کوم. اوس کله کله د زموږ تاسو فولکلور هم ډېرې عجیبې برخې لري، یعنی پښتو ژبه چې ده ځینې کسان وایي چې ترکیبونه پکې نشته، پریمانه ترکیبونه هم پکې دي. زموږ فولکلور هم ډېر غني ده، بے حده غني ده. نو د دغه در فولکلور ځینې ځینې برخې کله کله داسې په هماغه هنري انداز لیکمه خوند راکوي.
کاروان صاحب، ستاسو وروستۍ خبره، ستاسو ژوند د اوسني نور نسل په شان انقلابونو کې دی، خو شعر کې د شعار او د کوم لوري پلوی داسې جوته نه معلومیږي، څنګه توانیدلی چې ځان ګوښه وساتئ یا دا چې ټول کیلر خونه ستاسو د شخصیت او شعر سره مینه کوي؟
خبره دا ده چې نن مې ولا په دې خبره فکر کولو چې د مخکې دغه سیاسي جریانونه به چې وو که نه، چې په کوم یو سیاسي جریان کې به نه وي یا په یو کې به، بلکې دوی به ویل چې بې طرفه نه پوهېږم، بیا د مینې ما پې خو هغه کلمه نه شم اخیستی که نه. خو خبره دا ده چې زه د خپل ملت سړی تاریخ یې ګوري او دغه په ګرداب کې لویدل یې بولي، د خپل وطن لویدل او د خلکو هغه اقتصادي نیمګړ بولي کنه، کمای بولي، د علم کمای وي، د په داسې هغه کې راګیر وي، د پړانګانو کې د واهوسۍ راګیره ده. نو په دې وخت کې سړی ډېر څوک زه نه شم ملامتولی چې یو طرف سیاسي طرف یا بل طرف، ځکه چې دغه مونږ ته ډېر دامونه علوم ایښودل کېږي. زما هیله دا ده چې دغه ټول خلک سره جوړ وي او په ډېره مینه سره جوړېدای شي. دومره ډېر په دې وطن کې به زه فکر کوم چې د جدایۍ دومره ډېرې هغه به نه وي، ولې نه، ډېر جنګونه راغلي دي، ډېر ترخې هډماتې شوي دي. ما په دې خپل ناول کې هم دا یو ځای کې یو صحنه کې یو خوب دی که نه، چې ډاکټر انجلۍ ده چې دا راځي، نو چې کله راځي دې ته ویل کېږي چې ته به د قبلې ته ښي طرف ته قبلې خوا ته به لاړه شه، هلته یو ښایسته کور دی، ښکلې ونې ولاړې دي او داسې د مارغانو موسیقي ده، په دې کې به ورځي. نو دلته دغه جلۍ دغه زما د ناول د کرکټر چې راځي، نو ډېر ښکلی کور ګوري چې هېڅ په خوب کې هم نه ولیدلی، په اصطلاح ونې دي، ګلونه دي او د کور مخې ته یوه شین رود بهیږي. نو دلته دغه د ونو په څانګو باندې چې هغه لګېږي د باد شمال څپې، د دې نه موسیقي لټېږي او دې ته رنګارنګ مارغان یو په اتڼ کوي، یو نڅا کوي، یو ګډ سرود وایي. دا ګډ سرود چې دا زما د وطن په ټولو ژبه دی.
جناب کاروان صاحب، نه غواړم چې یوازې زموږ دغه تفسیری راپورټ چې له تاسو سره و یوازې د مننې په الفاظو پای ته ورسیږي، غواړم شعر ډالۍ کې خپلو اوریدونکو ته او خدای په منی ورسره وکړي.
یو غزل دی وړوکی، د اوس وختونو کې مې لیکلی نه، الخیر صاحب محترم ده، یوه سندره به په زیرو په بم څوک غږوي، د ګل سلام به پر باد وړي شبنم څوک غږوي، چې بنګړي مات وي چې ایلې چې وي هم بند په زنځیر، چې بنګړي مات وي چې ایلې چې وي هم بند په زنځیر، نو راته ووایا چمبې به د چم څوک غږوي، د یوه تاوده نغن وږمې غواړي دا وږی موسم، د یوه تاوده نغن وږمې غواړي دا وږی موسم، نغمې په دروزه درې بلې غنم څوک غږوي، سترګې له اوښکو ډکې ستوني هم له ژوبلو سلګو، سترګې له اوښکو ډکې ستوني هم له ژوبلو سلګو، شپه نیمه شپه ده په شپېلۍ کې دا غم څوک غږوي. لږ تعالی پکې ده بده، چې بلبلی غږ ته یې وناڅي نرګس و ګلاب، بې له کاروانه به نو داسې قلم څوک غږوي.
تګي ټول در پسې مړ ښکاری جانانا، تګي ټول در پسې مړ ښکاری جانانا، په مری کې دیو باخ کاری جانانا، هاي په مری کې دیو باخ کاری جانانا، تګي ټول در پسې مړ ښکاری جانانا، تګي ټول در پسې مړ ښکاری جانانا،
پخندا وای چنخ کاری جانانا پخندا وای چنخ کاری جانانا